ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبري مجله ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن پنځشنبه د 1404 هجری المریز کال د تلیا میزان د میاشتې 2015 میلادي کال د اکتوبر 14 ده. مخکې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوي لنډ مهاله اوربند ته په اشاره ووایي. د 8 ساعتونو لپاره په اوربند موافقه دا یو ښه ګام دی. هغه بیګا په خپله ایکس پاڼه کې ویلي که دا رښتیا وي هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ور پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربند په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په 6:00 نافذ شوی په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کیدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربند رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي راډیو د دواړو لورو ترمنځ د پولې په اوږدو کې د نویو احتمالي نښتو په اړه چې هغه د له نافذ شوي اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي، خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه ناحیه کې یوه زوروره چاودنه وشوه چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون چارواکو وویل چې د دغې چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکي زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحوي تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاوو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندي پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د حاد اوبو لرونکي اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کیدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د حاد اوبو لرونکي اسهال د پیښو د ډیر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 22 میلیون ډالر بودجې یوازې نیمایي ترلاسه کړي او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازم بودجه تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پای د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې د روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې نړیوالې مرستې زښت زیاتې کمې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که چیرې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کېنږدي نو واشنګټن به په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندي 40 اسرائیلي یرغمل خوشي کړي خو د وژل شو 28 یرغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي یرغمل شو پاتې جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رډو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کم وړاندې پراپورنو کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دو چاودنو دوی ته پنځه وژل شوي او پنځه دېرش ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلې او ضربې یې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی، خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی؟
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسي زی بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي واندو سنه واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ و. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو خزو وضعیت کتنه کړې.
په خام چرګ چرګوړې کول او گزاره پکې ده اوس نه کیږي، قیمتي ده زیات.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له دو چاودنو دوی ته پنځه وژل شوي او پنځه دېرش ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لسو ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی و چې له امله ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورټ کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا څلورو بجو له چاودنو ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 دېرش ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د لسو ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پاتې کیلومتر کې په تایمنی سیمه کې دوه چاودنې شوې او دوی اړ شوې چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبرې شوې ویلي
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلې او ضربې یې لیدلې. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یوه ویډیو خپره کړې چې له چاودنې وروسته د مړو ټپیانو او یوې څو پوډیزې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ټي پي ای خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د یوې بی پیلوټ الوتکې له برید وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو و. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین درې نیمې بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اوریدلې دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا درې نیمې بجې به وي چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه درغلي. خلک ښځې او ماشومان ډیر ویریدلی وو. دوی په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمنی د پنځم سرک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکني بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. تلونیوز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنری برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه 12 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي، چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو 2 ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. زبیولا مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر 5:30 بجې اوربند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 3 ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کره شمیلند دې څرګند او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نښتې ودروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون رئیس لنډ مهاله اوربند نافذ شوی، خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اوربند ته اړ شوی او د دغه جګړه څه ډول جګړه بولي، د هغه نظر پوښتلی.
تاسو ګورئ دغه خپله دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکینه دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینونه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دوه د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک نه چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې لپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نوړلې شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عملیات کوو چې هم نو دغه
فیاوري. دا زما بل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوړاندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او بل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړئ چې آیا پرختیا هم دا اوربند د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان، ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی.
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربند کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربند کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د چا سره اوربند کیږي. دغه یعنی دغه فکر چې تر اوسه پورې موږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکو، نو الاتی هم دغه د جګړې نه مشخص تعریف نه وړاندې
شوی. دغه تر درې ورځې کې پتیرو دوه ورځې کې شنواره
سره وګوره، هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري. دغه پلان گزارې د لپاره مثلا یو وخت ارتیا شته او په عین ترتیب باندې اکم اهداف چې داغه جګړې کې تاکل کیږي چې ترلاسه شوې دي کله ترلاسه شوې دا باید په ډاګه شي داغه نو سره کول شي چې په اوربند باندې سره خبري وکړي
د خبرې
او مرموز تاروکات دي
د جګړې دلیل خو تر یو حد پورې روښانه دی د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرای وکړي هریمه